ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. زمايزت من دو حاضرين القرآن الكريم سورة مريم دا يسويتنا مع ولستل چی دی صورت کی اللہ رب العالمین دا موضوع دیر پا تفصیل بیان کرد، دا ما تا چی کم مرگور را کرد. سورت مریم کی خپل دا موضوع پرتا دا چی اللہ رب العزت رحم پچا کی، اسباب دا رحمت دا اللہ سری عوضائی دا حاصل اولو طریقی دی صورت کی اللہ خود دیری دی. داول نے شروع کردہ پا دی لپس ذکر رحمت ربک عبده زکریہ، دا اللہ دا رحمت تذکرہ دا، یعنی مطلب دا دے چی اللہ رب العزت رحم بدسنگ حاصل اولی پچا بانی کئی، نو دا دی دیشی اسبابی خود دیری دا اللہ رب العزت دا رحم اسباب، او دا اللہ رحم پا چابانی نازلی گی چالی ورکی، اگا اسباب کو دیر شیدی چی اگا دی وقت کی بینول مقصد ندے، نو یو مهم سبب یو ضروری سبب چی اگا دا اسباب و دا رحمت دا اللہ ندے، انسان باندې دنیا کې هم کیږي او دارنګا پس د مرګ په قبر کې هم او په حشر کې هم هغه ته ویل کیږي التقوا د الله سبحانه و تعالی نه یره دا لفظ د دې د وجه نه په دې صورت کې الله ډېر کله مقرر کړی دی بار بار په مختلفو تعبیراتو باندې دلته میرے دے داما چی کم آیتون اولو سلمان کان تقیه مخیم اللہ رب عزت تکرار کرده دے روستے بے ویلی دی ثم ننجل الذین اتقو اللہ رب عزت متقین تب نجات ورکی بے فرما یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ دا سی ورزد دا آخرت چی پدی کی با تقوا والا بندگان د الله ملمانی د الله سبحانه و تعالی په دربار کې بعد دی خصوصي ملمستو برکړی کیږي لکه څنګه چې وفد لور ورکړی کی وفد هغه ملمنو توای دی خبر د تاسو متوجه اوسئ وفد هغه ملمنو توای چې د بارنا راشي د یو مشر ملاقات د پاره او آغا دا دیو خیسته طریقه سر اکرام وکی لکه بادشایانو نا چی کم وفدون زید بادشایانو ملاقات لن نو دیو با هم دا خصوصی ملمنو پا شکل وانی دا اللہ رب العزت پا مهمان خانه کی کینی او اللہ با دیو لملمستو برقی چی دا یو ناشنا او عجیب او غریب اعزاز ده کل چی سره لکت دا برکی وکی دا قیامت پولز بنور خلق پا مشکلاتو کی پا هزان و پا خلو کی گیری پگنو گنو کی براگیری سو با پلوگا کیوی سو با پتندگی او تقوا والا بندگان چی دی اغا با دا اللہ پا ملمستوب کیوی اللہ رب العزت باغیو لخبل ملمستوب ورکڑی نوچی اغا با کم بلا خانو کی کینوولی یو کم قسم خوراک بورکی یو کم قسم عزاز چی دا کتاب و سنت منگ تا زی پا زی اشاری کری دی بین کری دی دارنگ رشت دی صورت کی بے اللہ فرمائی دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آ کسان چی ایمان روڑے نیک عملونه کړی دی اللہ با د خلق په زونه کې د دایو سره مینه واشي الله بم دایو سره مینه وکي او د خلق په زونه کې به محبت دایو سره واچولې شي چې د دې لپاره زموږ استاد کوشش دی هر څه دا غوړي چې رسد خلق محبوب شوم خلق را سره مینه وکي مخلوقات د الله ما سره مینه وکي الله را سره وکي داغه ذریعہ فإنما يسرنا بلسانك لتبشر به المتقين الله فرمایي قران دې راغله چې تقوا ولا لزیره ورګي د متقین بیان گویا کې کړه دې په دې مخینه آیات کې لکه زی وضاحت رسوي ان شاء الله غرض دا دی چې د الله د رحمت یو عظیم سبب جامع سبب اغه دا دی چې انسان د الله یره اختیار کی تقوا د الله رحمتونه به پاغه باندې وشي په دنیا او آخرت دواړو کې او زما عزتمندو دا د الله رب العزت هغه حکم دی چې یو یې اولین او آخرین ټولو ته کړی دی د دین څوک مستثنا کړی نه دی الله رب العزت داسې نه دی ویلي چې خیر دی په دې امت باندې تقوا فرض ده پخوانو باندې نه وه یا پا اہلی کتاب بانی فرض دا پتا سنا زخیر دا تاسو دے مستثنا یا عرب یا عجم تردیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہم ندے مستثنا غتم اللہ فرما یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی دا اللہ نبی رے گا اور دا اللہ رب عزت دا اگا حکم دے چی مخکنور استانو ٹولو تے کڑے دے پڑیر تاکی دی الفاظ بانی کڑے صورت نسا کی اللہ رب عزت فرمائی دا آیت چې سره راوړی او په کې لکښانی سوچ وکي عجیب آیت دی د قران الله فرمایي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله یقینا ما حکم کړی دی وصیت مې کړی دی هغه کسانو ته چې یو ته کتاب ورکړی شو چې يهوديان دي نسوارا دي واياكم تاسو ته دا حکم دی اے امت محمد رسول الله ان اتقوا الله چې الله نبی دی پدیات باندې لکشانی سوچ اغدا چه اللہ رب عزت فرمائی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا يَقِنًا مَنْ وَسِيَتْ كَيْدَ وَسِيَتْ مَعْنَا دَا الْحُكْمَ الْمُؤَكَّدَ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرْ وَلَا يُبَدَّلْ اغا مضبوط حکم توائی چاہی کہ تغییر نہ پیدا کی یا بدلی گی نا لکا سنگ چی سرے مڑکی گی وسیعت کل چاہتا ہوئی کی چلے کہ دا مال دونا پلانکی دوار کی ندی کی تغییر نہ پیدا کی اب انہ بدلی چا بدل دے کہ گنانگارے گی کل چی اغا دا شریعت مطابقی دا وسیعت بدلول ناروا دی فمان بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی اللذین یبدلونہ گنانگار اغا سرے دے چسو گی بدلی وسیعت نہ بدلی اللہ رب عزت خپل حکم تو وصیت پدی و جوای چې دا مضبوط حکم دی پدی کې تغییر او تبدیل نه پیدا کی الله دا وصیت نه منسوخ کړي نور احکام بعضی منسوخ کړي دی خپل چې رزق خیر دی دا حکم نه منسوخ دی دا منسوخ دی لیکن د تقوا حکم الله رب عزت چرته نه منسوخ کړي او نه منسوخ کړي دی بلکې پدی باندې مضبوط حکم کړي یو حکم نه دا قرآن کریم کی عام دا دین نور مسائل چی دی پاگی بانی کل یو زل حکم راشی کل دو زل پی حکم وش دیر مواقع دی دری زل دا اللہ و رسول تکراری کی چرا دا وکی وی کی وی کی پا خلاف دا دیو حکم نا چی دا اللہ رب عزت دا زر و کرت و نزید تکرار کرده دی دی خبر بانی سوچ وکا چی اللہ یا وغا بندگانو تا یو خبر زر کرت وی زر بلکہ دی دین ممزیتی پا قرآن کریم کی دا لپس زما دا تخمین مطابق د تقوا لفظ قران کریم کې د زرو کرتو نه زیات ذکر شوی دی ایمان لفظ د تسو کرت الله بیان کړی د تقوا د زرو نه زیات بیان کړی دی دومره مضبوط حکم چې الله رب العزت د زرو کرتو نه زیات کی یو حکم او حکم د الله اصل د وجوب د پاره یعنی فرضی په انسان باندې ځکه مولا دی زمونږ مالک دی زمونږ منعم دی زمونږ خالق دی هغه چې مونږ ته اسی وایي کنه چې د څه وکړي هغه په مونږ باندې فرضی او فرضی او واجب او ضروری وي او به چې بګلا تاکیدونه موږ نو الله رب العزت وایي چې دا وصیت ما کړی دی وصیت دی دې ته وصیت ویلای دی یو او دې هم ځان ته نسبت کړی دی دا چې فرمایي دی وصینا موږ دا حکم کړی دی دا چرته د انسان حکم نه دی دا د ملائک حکم نه دی دا د پیری حکم نه دی دا د رب العالمین دی دا د منعم حقیقی ستاسو د خالق حکم دی بل تاکید ته ګوره چې الله دا حکم غوره خاصو خلکو ته نه دی کړی دا هغه فریضه ده چې په ټول عالم باندې الله یو شانې پرس کړی ده ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم پخوانو کتاب والا یهود او نصارا او تا د موسی علیه السلام قوم تا د عیسی علیه السلام قوم تا او د هغې امتینو ته هم الله دا حکم کړی دی او پخوانو امتونو د آدم علیه السلام نه واله دا ټول حکم ټولو ته حکم شوی دی لیکن د اهل کتابو تخصیص وجه هغه د دې صورت نه معلومیږي چې په سورت انسان کې الله بني اسرائیل راګیر کړی او دا امت یې راګیر کړی دی او هغوی سره خبره کوي نو ځکه وایي چې تاسو هم دا حکم دی او هغوی ته هم دا حکم دی هر چا پخواني امتونه دی خو مخکې تیر شوي دي د هغوی خو څه ما بقیا باقي مانده خلک نه و د دې د وجه نه یاد کې نه دي ذکر کړي حکم د الله دا دی چې ان اتقوا الله الله نه ویریږي الله رب العزت پخوانو امتونو ته هم ویلي دي او تاسو ته هم ویلي دي ان اتقوا الله چې الله نه ویریږي بندگانو بے تاکید ته ګوره وروسته بیا فرمایي و ان تکفرو که چرته تاسو کفر کوئ فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض الله لپاره هغه څه دي چې اسمانونه او ځمکه کې دي دا کفر یې په مقابله د تقوا کې راوړه دې کې اشاره ده دې خبرې ته دا قرآن کریم دا د الله کتاب دی د حکمتونو نه ډک دی کنه دا حکمتونو ته زه اشاره کوم بعضو بعضو ده الله فرمایي که تاسو چرته کفر اختیاروئ مانا دا دا که سړی کې تقوا نه نشي نو دا سړی به کافری او یا به په دکې د کافرانو صفت وي لکه دا خبره زه په مراتبو د تقوا کې وروسته ذکر کوم ان شاء الله که الله زما ذهن ته دا خبره چېرته راوستله تقوا چې انسان کې رانشي یا به کافری مسلمان به نه وي هغه به د اسلام نه بهري او یا با په دکې د کافرانو صفت یاسې مسلمان به وي خو د کفارو صفات به په دکې راجمع شوي وي نو ځکه الله فرمایي که تاسو کې تقوا رانشي او کفر اختیاروئ نو ګوره الله رب العزت غني ذات دی اسمانونو کې چې څه دي دام د الله دي ځمکه کې چې څه دي دام د الله دي تاسو ته د ذریع مراجعت نشته دی نه ستاسو تقوا ته ضرورت شته دی نه ستاسو ایمانداري او نیکملۍ ته ضرورت شته وکان الله غنیا حمیدا هغه آیتونه کې الله فرمایي الله غني ذات دی غنی دی بے پروا دی هیڅ حاجت هیڅ مخلوق ته نه لري حمیدا استایله شوی دی صفاتونه کړی شوی دی که ته دا به صفات وکی هم پاک کې څه کمال ناراضی زیتی کې به کنه کمال او دارنگا کتی صفت و نکی نو داغا پا کمالاتو کسو نقصان نرازی داغا کمالاتو کستا دا وجنا زیادت نی پیدا کی گی او داغا پا کمالاتو کسو نقصان مستا دا وجنا نرازی اللہ غنی و حمید داد او دا اللہ پس اللہ بے بار بار حالتا تکرار کرده دے چو وللہ وللہ دا اللہ دا پارا گورا ہر سی دی و ہر سی دی روس تے دا تاکید پا شکل بانی دا خبر بے کرده دا چی ای اشا یذہبکم ایوہ الناس کدا اللہ چرتا ارادہ وشی دے تاسو با حلاک کی بو بمزی اے خلکو و یأتی بے آخرین و نور براولی او اللہ رب عزت پا دے بانی قادر دے یعنی دې کې اشاره دې ته کتا سو کې چرته د تقوا ماده نه پیدا کیږي د الله یره در کې ناراضي اما واشنه کاګل درګي الله به تاسو ختم کیږي او الله به نور د خلک راولي چې به متقین خلک کیږي د الله د حکم پابند وي د خلک رب العالمین را پیدا کی مفسرین دلته لیکلي دي چې کله بندگان د الله نه فرمانی شروع کی د الله تدیر سپک کار کیږي فرمائی ما احوان العباد علی اللہ اذا عصو امره بندگان سمر سپکی اللہ تا کل چه دا غد امر خلاب ہوگی یو بندہ چه کل دا اللہ امر نماتی اللہ تا دیر عزت منی او کل چه دا اللہ حکم ماتی نو دیر عزت من بی لیکن دا اللہ پنیز بانا غدیر عزت سپک بی باسیان چی دی اللہ تا بی سپک کار کی گی معمولی دا چه تخکار کی لکه دا خرو دا خنزیران دا سپنو تا دی خراب کار کی گی د انسان ډیر عزت دی لیکن په دغه مقام کې بیا ډیر سپکی نه شر دواب عند الله د الله په نسبت باندې ناکاره په ټول حیواناتو کې انسان دی وای ټول حیوانات چې ودرې په میدان کې انسان به کې ودرې نو د ټولو نه زیات قیمتي هم انسان دی او د ټولو نه زیات ناکاره هم انسان دی کله چې د الله د امر تابعداري ده په ټولو کې زیات قیمتي دی او کله چې د الله د حکم تابع نه په ټولو کې زیات ناکاره ده ان شر دواب عند الله د الله په نسبت باندې دیر ناکار هغه انسانان دي سم البکم الذين لا يعقلون چې کانا گونګیان بی عقل الله دې څه لپاره پیدا کړی دی په دنیا کې دا خپل مقصد د زندګۍ نه پیژني هغه مقصد ما دا چې الله رب العزت دا چې حکم مونږ تکړه دی چې هغه ټول بندگانو تکړه دی او دا الله هغه حکم دی چې پاغي کې تغییر او تبديل نه پیدا کیږي دومره زوري خبره ده نو اوس مونږ بندگانو لا سپکار دی آیا دانه دا پکار چې د دې لپاره سړی انتهایی کوشش وکړي خپله مجاهده د دې لپاره وکړي او ځان باندې هر قسم سخته تیره کړي د دې حکم د ادا کولو لپاره دا د هر عاقل لپاره ضروري ده چې د دې لپاره کوشش وکړي کوم انسان چې د خپل ځان خیرخواه دی یو سړی د خپل ځان د خیرخواهۍ اراده لري نو د هغه لپاره د دې مادې لپاره انتهایی کوشش دی زما عزتمندو دا د الله رب عزت هغه مضبوط حکم دی تقوا هغه څه ته ویلی کیدی شي چې سړی هغه اختیار کړي نو دا به متقی وګرځېږي د تقوا مادې یا د هغې مرتبې یا د تقوا فوائد او یا په تقوا باندې بواعث اسباب د تقوا د دې خبرو وضاحت زه بیانوم بقدر الاستطاعت والتوفیق زما عزتمند تقوا چې ده صرف دې ته نه وایي چې سړی په ګوټ کې کینی لکه دا متقی سړی دی او یا یو سړی دی چې هغه ډېرې خبرې نه کوي دا ویلی شي چې دا متقی انسان دی یا جامې چې دی ښایسته شانې واغوندي لکه دا متقی دی دا د تقوا څه بعضې حصي دي پوره تقوا دغه نه ده زما عزتمندو د تقوا یو داسې تعریفات دي داسې معنا یې ده چې قرآن کریم خپله ذکر کړې ده او اهل علم او د قران او د حديث نه استنباط او فهم کړی دی هغه معنی ذکر کړی دی ډیر تعریفونو علما کرام هم ذکر کړی دی حدیثو کې هم راغلی د قران کریم په الفاظو کې دی هغه تعریف چې کوم الله کړی دی او د هغه رسول کړی دا ډیر غوره وی په نسبت د هغه تعریف او د هغه معنا چې علما ذکر کړی وی ځکه الله رسول هغه خو پوهیږي حدیث کې راغلی دا تقوا څه ته وایي عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث دے مرفوعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دا به اسناد حسن نقل لے لا یکون العبد من المتقین حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس وی تقوا دی توای پورا سره علم تقی کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای یو بنده تقوا ته نشی رسیده تر هغه وخت پوری چې پریدی هغه شی چې پاغه باندې باک نه یعنی مباح کاری او د هغه څه د پاره پریدی چې هغه کی ګناوی یعنی پدی یره باندې پریدی چې کیدې چې سبا د دې د وجنه په ګناه کې واقع شم. دا حدیث مطلب دا دی چې انسان به تقوا ته الا ورسیږي چې هغه کارونه پریدی چې پاغه کی ګناه نشته خو خطر د دې خبره دا چې دا به ما ګناه ته ورسی یعنی ذریعه د ګناه اسباب د ګناه هم پریدی وسیله هغه وسایل چې هغه سره ګناه ته رسی دا غین هم ځان ساتي. د دې مثال هغه ډیر زیات په خرڅولو اخیستلو کې هم دا شته په ګرځېدو کې هم شته دی په خبرو اترو کې هم شته په میلاوېدو کې هم شته. د مثال په طور باندې یو سړی په بازار کې هیڅ کار نشته دی او یو سړی دی چې هغه وایي زه د کوچي بازار یا مینه بازار یا پلانکي بازار ته تګ د ده دپاره مباح دی چې لاړ شي. الله رسول نه دی حرام کړی هلته تګ خو دا وایي زما هلته څه کار نشته نه د دنیا نه د دین زه نه ځم داسې نه چې په هغه ځای کې چېرته نظر مې غلط استعمال نه شي. نو د ګناه نه ایرېږي د هغې د خاطره دا مباح کار پرېږدي دا د متقي سړي نښه ده او دا سړی به تقوا ته ورسېږي. دارنګه یو شی دی چې هغه حلال دی په ظاهره کې هغه جایز دی لیکن دا ذریعه ده د دې خبرې چېره دا به ګناه ته دا ورسېږي نو هغه شی اخلي نه ځکه دا ما ګناه ته راکاږي ګناه ته مې رسېږي د هغې نه ځان سره دي د پلانکي ذریعې په وجه باندې زه ګناه ته رسېږم. یو شی کله کله مباح وي خلک د هغې ذات ته ګوري هغه وسایل او اسبابو ته ورله نه ګوري چې دا ما کوم ځای ته رسېږي دې ته نه ګوري نو بس پتو ورکوي چې دا شی مباح دی او جایز دی او حلال دی. حال دا دی چې دې ته هم کتل غواړي چې دا که ذریعه د ګناه وي نو هغې نه هم ځان بیا ساتل پکار دي هغه هم بیا ناروا کېږي د انسان دپاره. نو دا حدیث چې زموږ او تاسو ځان سره نوټ کړو او دا راته یاد وي او سړي ته معلوم وي نو دا ډېر داسې حدیث دی چې سړی تقوا ته راکاږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین بنده دې ته نشي رسېدی چې دا د تقوا ته ورسېږي حتی یدعا ما لا بأس به حذرا لما به بأس چې پریږدي هغه شی چې په هغې باندې باک نشته ایرېږي د هغه څه نه چې په هغې باندې باک دی یعنی ګناه ده پکې د هغې د خاطره دا پریږدي نو دا تقوا والا بنده دی. دا یو خپله تعریف دی چې حدیث کې ذکر دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی د تقوا وایي ډېر زیات تعریفونه خلکو کې بیان کړی دی خو بهترین تعریف پکې موږ ته دا ښکاره کیږي چې هغه د قرآن او د حدیث نه ماخوذ دی. هغه وایي دا دی تقوا دې ته وایي چې ان تعمل بطاعت الله على نور من الله ترجو ثواب الله. دا تقوا یعنی دوا جزء دی دوا کول او نه کول. اول جزء دا دی ان تعمل بطاعت الله چې دا الله رب العزت په طاعت باندې تعمل وکړي چې الله تا ته کوم حکمونه کړی دي په هغه باندې تر اتک وکړي. دا الله رب العالمین حکمونه اوامر عام مسلمانان ته معلوم وي چې دا مونږ دی دا روژه دی او دا زکات دی او دا حج دی او دا مسلمان سره احسان دی او دا اخلاق دی او دا ورکړه ده او دا دا دی او دا دا دی دا اعمال عام مسلمانانو ته معلوم وي ان تعمل بطاعت الله دا الله فتعد بن است عمل کول خو په کومه طریقه على نور من الله په دې طریقه چې تاسو برنای د الله د طرفه على نور من الله. على نور من الله معنا دا ده چې ته به دا عمل په بصیرت باندې کې عمل کله کله سړی کوي بلا بصیرت هسې د عادت په شکل یې کوي لکه مور پلار لمونځ کړی دایم کوي کله سره عمل کوي یا سي تقليدي انداز کوي چې لکه خلک دې کوي زم کوم د سره سرنا ما نشته دي على نور من الله چې د الله د طرف ته سرنا ای دا عمل زکه کوم چې دا د الله حکم دی دا عمل زکه کوم چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده دا عمل زکه کوم چې دی کې دومره کمالات او فضایل او فیدی دي او تر جو ثواب الله ولي کې د الله رب العزت د بدلی د خاطر چې الله تعالی به دې باندې اجر درکړي که یو سړی عمل کوي په بصیرت باندې کوي ښه په دلیل یې کوي عمل دی د تعد الله دلیل هم پې موجود دی د قرآن او د حدیث نه لیکن دا سړی دریا د پاره کوي مخلوق ته د ځان د ښودنې یا د مال د حاصلولو یا د نورو عهدو د حاصلولو د پاره کوي نو دا تقوا نه ده. اگر که په ظاهره کې د تقوا عمل وکړه خو لیکن د الله په نسبت باندې تقوا نه ده په دې باندې ده اجر نه ملوي او دې باب کې خپلو عملونو ته کتل غواړي چې ډېر کله په سړي باندې دا کار کوي دین ما نروانی او خد دلیل مصری لیکن دم را دا چیز رکی اخلاص نی از رکی اللہ تا التجا نی از رکی اللہ تا توجه نی دی دا وجه ندا اعمال دا تقوی چی دام دیر زور والی سوین خلی و باسی دا دسی آسان کار نده که دا تقوی چی دا لانه که با پرتیو سای براوالی وجب که بیواچی او یا آسان پر بی پوری کیست با متقش دا دا انسان نخوله و باسی دا انسان لا زور ورکی دا اللہ دا سید ورکی کی والذین جاهدوا فینا سرای مجاهدو کی رب العالمین داو تور نصیب کی بی دم ماده د تقوا اغداد و ان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله تقوا دي توای چې تپریدی د الله رب العالمین نافرمانی هر نافرمانی چې دا چې مسلمانان ته معلومی علی الاغلبیه بنا بر اغلبیت دا ګناونه شی ته معلومی چې لکه دا شرک دی دا زنا دا دا بدعت دی دا بحیایی دا دا مسلمان ته ضرر دی دا غیبت دی دا بهتان دی دا حسد دی دا کینه دا دا مرزونه دا کبر دی دا عجب دی دا عام مرزونه مسلمانان ته معلومی دی په فطرت کې الله شوی چې دا ګناونه دی دا ګناونه سره پری دی او علی نور من الله سره ولی پری دی دا الله پر رڼا باندې چې الله د رڼا بصیرت ورکړی دی چې دا کار ناروا دی ځکه پریدم الله ته منع کړی دی ځکه پریدم په دې وجه باندې ګناه نه پرېږدي چې یاره دا زما بدني ضرر دی لکه ډېر خلک ګناه په دې وجه پرېږدي چې هلکه که زه دا بېحیایي وکړمه صحت به مې خراب شي ځکه چېرته دا غلا وکړمه وبه نیولی شمه لاس به رانه پرې کړی شي څوک به مې قتل د دې د وجه نه نه بلکې په دې وجه باندې هغې پرېږدي چې علی نور من الله د الله د طرفه د دې انسان سره رڼا وي او تخاف عقاب الله د الله رب العزت د عذاب نه یېرېږي مقصد پکې دای چې الله مال سزا رانه کی چر د الله په عذابونه کې زه گرفتار چرته نشم هغه مې چرته راګیر نه کی راو مې نه نسی په دې کار باندې نو دا د تقوا یو بهترین تعریف دی چې اهل علم کړی دی او د کتاب او د سنت نه ماخوذ دی مستنبت دی د قران او د حدیث نه نیکی کول په دلیل او د الله رب العزت د بدلی له خاطره ګناه پرې خودل په دلیل د الله د عذاب نه دیری دغه خاطره چې دا نه تیریږي نو دې ته تقوا ویل کېدی چې زما عزت مندو د تقوا تعریف چې قران کریم ذکر کړی دی هغه په مختلفو تعبیراتو باندې الله بیان کړی دی چې دا یې خلاصه سوره بقره کې چې الله ویلی دی هغه دا ده چې انسان کې کله وایي درې خبرې پیدا شي نو دا به رښتینی متقی وي رښتینی تقوا والا انسان هغه دی چې دغه درې خبرې پیدا شي چې هغه خبرې درې شي دي به تقسیم دي لسو خبره ده افراد لس دي چې الله ذکر کړی دي او مجموعه د هغې نه تعبیر کولی شي په درې تعبیرونو باندې په دې درې کارونو کې چې یو سړی کې نه وي دا انسان متقی نه حسابېږي تقوا والا نه که زه بیا ځان ته متقی ویم که ته وي که بل یې وایي دا باسې دا وایي یا یو سړي باندې مونږ دا اطلاق کوو چې دا پلانکې متقی دی غټ بزرګ سړی دی نو دا به غلطه خبره وي مګر اله بس کېږي چې کله سړي کې دا درې مادې پیدا شي اجمال لاګې دا دی اول ایمان صحیح عقیده دویم نمبر الاعمال الصالحه ښایسته عملونه نیک کوم چې الله پرس کړي دي یا مستحب کړي دي او دریم الاخلاق خسته اخلاق حسن الخلق چې توای قران او سنت په اصطلاح کې خسته اخلاق زموږ استادو په اصطلاحاتو کې نیک اخلاق خخوي چې دا سړي کې کله پیدا شي الايمان والعمل الصالح والخلق الحسن دا درې صفاتونه چې سړي کې کامل مکمل نه راغلي نو انسان به متقی نه حسابي دا قدر کې به الله رب العزت داږي تقسیم به کړی دی لسو اخلاق او تا چې د تهذیب الاخلاق وایي دا علماء په اصطلاح کې او قران کریم کې اواز ذکر شوی دی په دې آیت کریمه کې چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب بعض کسان علی دا وکړي چې موږ پوره بزرګانی ولی ځکه الله رب عزت حکم وکړي چې تاسو کعبه ته متوجه شئ موږ کعبه ته توجه وکړه او الله حکم وکړي چې تاسو بیت المقدس مخ هم غاخوا مخ او قران کریم کې موږ ډیر صفاتونه وښیلو چې لکه دا او چت مؤمنان دي دا ډیر چت خلک دي نو رسته به الله دا آیت راولېږي چې ګورې واځي په یو خبره سره متقی کیږي نه لکه د دې د خلکو مزاج د سوي چې یو عمل ته عالم ترغیب ورکي او دا پاغه عمل شروع کی پایزان پوره بزرګ غړي لکه باځه مرګي په لیدان کوي وای چې موږ خو د پیغمبر د سنتو بس ډېر کلک پابند دي، منځ کې په یو سنت باندې عمل کې نور ډېر شی دي پاتې وي، نو په دې باندې ځان دوکه کول نه دي په کار. ٹھیک ده، تا ته نیک عمل وکړه او ښکلی عمل وکړه، ښایسته عمل خو پوره متقی په دې باندې ته نه، دا د تقوا یو جز باندې ته عمل کړی دی. د تقوا ډېر زیات افراد دي، هغه ټول به ځان کې راولي. نو دغه مؤمنانو وایي دا په ذهن کې تېرېدل، او دا خبره به بعضې کسانو کوله چې موږ په شان غوره خلک ځکه نشته دی چې موږ د الله امر منلی دی په باب د قبله کې. الله حکم وکړه بیت المقدس ته مخ کوي هلته مخ، بے حکم وکړه کعبې ته مخ واړه هلته واړه. الله دا آیت راولېږي چې لیس البر، یوازې دا نیکي نه ده. دې آیت کې تفسیر بیا دا دی، لیس البر یوازې دا نیکي نه ده، یعنی نیک عمل خو دی خو یوازې ټوله نیکي دغه نه ده چې یو سړی مشرق یا مغرب ته مخ واړی، کله کعبې ته منځو کې، کله بیت المقدس ته، اگر که دا پې نفسي نیک عمل دی. یو سړی ته ویل که ته دا پلانکې کار ولې نه کوې، زه مونځ اودس کوم الحمدلله. نو موږ به ویو چې مونځ اودس خو نیک عمل دی او دا ډېر ښه کار دی، لیکن یوازې دا نیکي نه ده، بلکې په دین کې نور ډېرې زیاتې نیکې نه دي، د هغې خپلول هم په موږ باندې لازم دي. الله فرمایل چې یوازې دا نیکي نه ده. نو نیکي څه شي ته وایي؟ ولکن البر، نیک عمل انسان هغه دی من آمن بالله، چې د الله په ذات باندې ایمان راوړي. د الله په ذات باندې چې چا کې ایمان نه وي زما عزتمندو، هغه څنګه متقی کېدی شي؟ الله رب عزت په ذات باندې ایمان راوړل دا یو مجمله خبره ده، خو منځ کې دا ټول دین دی چې سړی بیانوي. ایمان بالله هغه دا دی چې د الله رب عزت په وجود باندې سړی یقین ولري چې زموږ رب دی، خالق دی، مالک د کائناتو دی، اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي، شپه ورځ راولي، موږ بندګانې پیدا کړي دي، عالم یې پیدا کړی دی، او هغه ذات ته زموږ ورتګ دی، هغه به موږ سره حساب کوي، او دغه په کمالاتو باندې سړی یقین ولري، دغه په صفاتو باندې یقین ولري. او د ایمان د متعلقاتو نه ضروري خبره دا ده چې دغه سړی برخداران جوړنی کې زما عزتمند وجه دا ده، کله چې سړی الله مني، لکه عام بندگان په دنیا کې چې دي هغه د الله منون کې دي، لیکن شریکان برخداران ورسره جوړوي، نو دا متقیان هم نه دي، مؤمنان هم نه دي. د الله په نسبت باندې مؤمن هم نه حسابېږي، لکه سورت یوسف کې تاسو دا خبره اورېدلې ده، وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله رب العزت دا د عالم مرض بیان کړی دی چې اکثر بندگان الله مني خو د هغه سره برخداران جوړوي، نو ګویا کې دا ایمان نه دی. دغه په نسبت باندې ایمان په الله باندې راوړل هغه دا معنی لري چې هیڅ قسم برخداران به د هغه سره د هغه په حقوقو کې، د هغه په اسماو کې، د هغه په صفاتو کې، د هغه په بندګۍ کې به هیڅوک شریکیږي نه. چې شریک دي که ستا ایمان خراب شي، ولې د ایمان تقاضا خو دا وه چې د هغه ذات او د هغه صفات چې څنګه دي په هغه طرز باندې ته ومني. کله چې ستا هغه سره برخداران جوړ کړي په هغه طریقه ته الله ونه مانه. الله بې شریکه ذات، الله کامل ذات دی، هغه د هر چا حاجت پوره کولی شي، هغه د هر چا آواز اوري، او هغه داسې ذات دی چې د بندګۍ مستحق دی لذاتهی. او تر اوله کې د بل چا بندګي دی وکړه د الله حق تا ونه پیژاند، نو دا په الله باندې ایمان نه دی. نو ډېر خلک داسې دي چې هغه پیرانو هغه خلکو ته چې بډونو کې ناست دي او قلارې خلکو ته شرک ورښي لګي وي، هغې ته غټ بزرګان وایي، دا ډېر لوی بزرګان دی وایي، ځکه ټول وخت یې وقف کړی دی الله دپاره. نه که ټول وقت نه چې د شپې او د ورځې دا په ذکر کې مشغول ای کنه او تر مرګه پورې، او دا انسان هیڅ کله بار دنیا ته راونه وځي کنه، او چې د الله سره برخداران جوړي، شریکان جوړي، دا هیڅ کله متقی نشي جوړېدل. زما عزتمندو، د دې د وجې نه دا ماده ځان کې په ډېر اعلی پیمانه باندې پیدا کول ضروري دي. ایمان بالله، الله رب عزت په ذات باندې ایمان راوړل، په هغه باندې یقین کول چې دا ماده په دې وخت کې په موږ بندګانو کې له کمزوري کې راغلی ده. څومره چې وایي دا قیامت رانږدې کېږي، هغه مره د یقین کمزوري ډېرېږي په خلکو کې. او دا خبره زه خپلو بیاناتو کې ډېره ذکر کوم، دې دپاره چې الله تعالی پیدا راکړي او زما اورېدونکو له هم، هغه دا چې د یقین علی العموم کمزوري ده. د یقین په الله باندې، د هغه په وعدو باندې، د هغه په خبرو باندې، او هغه چې کومې وعدې کړي دي او د کوم ملاقات خبرې کړي دي یا په اعمالو باندې کوم اجرونه ویلي دي، په دې باندې د یقین کمزوري ډېره ده. علی العموم لږ بندگان داسې دي چې هغوی په دې باب کې سینه الله کو لوا کړې ده، یعنی عموما د یقین کمزوري ده په عالم کې. دا د قران کریم د آیات نه معلومي، سوره نمل کې راځي، الله رب عزت فرمایلی دي کله چې خلکو کې دا مرض پیدا شي، وې ذا وقع القول عليهم، کله چې د الله وینا په هغه باندې ثابت شي، یعنی علما په کې مړ شي، مذکرین دعوت والا په کې ختم شي، دلته به زه دابه الارض پیدا کما، اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. په دې آیت کې اشاره ده چې دابه الارض دا براوزی په هغه زمانه کې چې یقین په خلکو کې کمزورې شي. د دې د خاطر الله رب عزی چې په خلکو باندې ټاپه ولګي چې تبي یقین انسان یقین والا مؤمنان هغه بلګي پاغه باندې مم ټاپه لګي پس تندې به وتولي کې دا مؤمن دی او په دې غیر یقین والا باندې مم ټاپه ولګي چې دا کافر دی منافق دی په یو دسترخوان بنائستي حدیث کې راځي یو بل په پیژنې چې دا مؤمن دی دا کافر دی په دنیا کې به الله رب عزت دا حالت راکاره کوي خو قیامت ته نږدې څومره چې هغه سړی آخرت ته نږدې کېږي هغومره یقین کمزوری کېږي څومره چې مرګ ته سړی نږدې کېږي هغومره خواهشات ډېریږي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی یحرم ابن آدم انسان بوډای کېږي ویشب منه اثنان او دوه صفتونه په هغه کې ځوانېږي الحرص على المال والحرص على العمر یو په انسان کې د مال حرص ډېریږي چې بوډای کېږي او بل حرص په عمر ځوانۍ کې سړی سخي وي چې بوډای کېږي مال جمع کړي لکه دا به په کار راشي او دا چل به وشي ځان ته په دې باب کې هوښیار وایي ځکه زما عقل ډېر شوی دی ځکه جمع کوم دا مال او په عمر باندې حرص ډېریږي چې بس عمر مې ډېر شي کال به دا کوو دوه کاله پس به دا کوو درې ډېرې زندګۍ ته د فکرې او دا پته ورته نه شوی چې ته شپېتو ته رسېدلې او یا ته نور ستا وخت ختم شوی دی پردي عمر کې روان یې داسې لکه پردي عمر کې چې ته روان یې ستا عمر خو ختم شوی دی د دې امت عمر شپېته او یا کاله دی نبی رسول الله صلی الله علیه و فرمای اعمار امتی ما بین 60 الى 70 زما د امت اکثر عمر د شپېتو نه او یو پورې دی واقل من یجوز ذلک او ډېر لږ خلک د دین ورته دی نه باز کسان چې دغه عمر ته ورسیږي نه هغه به د ځواني خوې کوي وای چې لکه په ما باندې بیماری ده وای چې ما باندې دا تکلیف ده وای چې ما الک استاد زندگی تیر ده ته به نه ځوانېږي به ته ستاسو هغه صحتونه نه واپس کیږي هغه خوشاله نشته کوم چې ځوانې کیږي دا غیر خاطر جمع شه خو دا کومه زندگی الله درکړې به دې کې کار وکړ ذکر انسان و درې ورځې زندگی ده یو تیر شوی ورځ ده یو راتلونکي ورځ ده او یو نغ چې دا پکې حاضر ده دا نن ورځ زندگی ده تیر شوی ورځ هغه لاړه تیر شول کای کې نس کړي دي کړي دي کنه دي کړي هغه دنه ختمه شو به ته نه راګرځي دا غي علاج نه کیږي اوس او یو راتلونکي ورځ ده راتلونکي ورځ پته نه لګي چې سبا ورځ به الله موږ نه کی کرا به نه کی او یو دا نغ د ورځ ده نو عقل شایع غږ چې دنه د ورځ نه پیدا والی دا فکر دنه کې چې مخکې ما څه کړي دي کنه هغه پرې ده او دراتون کې ورځي هغه هم مکه وازه کې داږي پته نه لګي چې الله تعالی هغه کې وخت درکې او کني درکېدل دا نغ د ورځي چې کوم درکې د دې وخت نه کې پیدا واخسته نو تر به یې ګټه دی وکړه او کده دې نغ د ورځي نه پیدا وانه خسته نو ته مغبونی توان دی وکړه زما عزتمن دو خپل ورځ هغه خپل وخت ګڼل غواړي چې زما وخت هم دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړی دا چې تاسو یې نیکی اغه کی تاخير مکوي او دارنګ سپکه مګنه لا تحقرن من المعروف شيئا نیکی چې کما دا وي د سپکه مګنه جره دا معمولی ده او دارنګ تاخير په نیکو کې هم نه ده په کار زکه چې سبا پته نه لګي چې تا ته به داغي توفیق ملاو شي که ملاو بنشي او کې دې شي هغه کې بل یو کار دي پیښ شي چې ته دا کار ونه کی الغرض اغه دا خبرم بیانوله چې ایمان د الله رب العزت په ذات باندې هغه کول پکار دی ځکه څومره چې قیامت ته سړی نږدې کیږي آخرت ته ورقریب کیږي هغه مره داخل کو په ایمان کې په یقین کې کمزوري پیدا کیږي نو د تقوا د پاره مهمه خبره اولنې اساسي دا ده چې څنګه ایمان د الله په ذات باندې او دغه په صفاتو باندې قوي جوړ شي دا وګړه خبره ده په دې اجمال به پرېدم الله رب العزت دغه خبره صدا ذکر کوي من امن بالله واليوم الاخر فاخرت بن يقين تقوا سړي کې نشي پیدا کړي تر څو چې په اخرت باندې د یقین نه راغلي او دغه استحزار نه پیدا شوه دا په اول د سوره بقره کې الله ذکر کړی دی هدل للمتقين قران هدايت کې تقوا ولا او مفسرین التوائد تقوا تعریف دا ده چې الله دې ایتونه کې رسته ذکر کړی دی هغه دا دي الذين يؤمنون بالغيب متقين دي تواجب په غیب باندې ایمان راوړي او دار نور صفاتونه ولا بیان کړی چې مونږ دې انفاق دې دا لري په اخره کې دا وای او بل اخرته هم یقینون تقوا ولا بندگان هغه دي چې په اخرت باندې دا غي یقیني چې الله سره زموږ سبا ملاوي دلی یقینا که زموږ خوخه کې خوخه نه وي کله چې خوخه دا هم الله سبا ملاوي کله چې خوخه نه دا هم د الله سبا ملاوي که څوک د دې لپاره تیارې کوي هم د الله سبا ملاوي که څوک نه کوي هم د رب العالمین سبا ملاوي ځکه دا داغه وعده ده دنیا ته انسان به اختیار راغلی به اختیار به تیزي ستا که خوخه وا هم الله پیدا کړی او که خوخه دې نه هم الله پیدا کړی کته په دې شکل ځان وښته هم الله پیدا کړی کنه دې وښته هم الله پیدا کړی دا قرنګ سړی چې د دنیا نه زی او الله ته پیش کیږي کستا خوخه او کنه اغلب ورځي نه الله رب عزت فرمایي چې دا انسان په آخرت باندې یقین ولري دا نه کماله ورسره به ایمان الله ذکر کړی دی والملائکه والکتاب والنبیین د الله په ملائکه باندې یقین د الله په کتابونو باندې یقین او د الله په پیغمبرانو باندې چې دې مجموعه د ټولو نه تعبیر کیدې شي په ایمانیات باندې یا په ایمان باندې چې ایمان سری کې راشي دا د تقوا اولنې ماده ده اولنې اساس دی چې دا سری کې نه نور عملونه الله تقبل نه دي دې نمبر الله به عملونه بیانې وآت المال على حبه دا انسان مال ولګي سره د محبت د مال نه ذوی القربا خپلوانو ته ورکی ولیتام یتیمانانو ته والمساکین وابن السبیل او دارنګ وفي الرقاب مسافر ته ورکی د غلامانو په آزادولو کې یا د قرضولو نه د قرض د خلاصولو لپاره رقاب کې دغه معنی پرته ده چې سړي باندې قرض دی او انسان مال ورکی چې الله رب عزت دې مشکلاتو نه خلاص کړي وآت المال مال لګول دا د تقوا یو اساسي صفت دی بل چې دا په عملونو کې داخل دی د ایمان نه بعد به دا عمل دی د مال د لګولو د وجه نه الله رب عزت انسان ته ګناهونه معاف کوي د مال د لګولو د وجه نه سړي ته الله رب عزت په دین کې پراخي پیدا کوي سوره الليل کې الله دا ذکر کړی دی کوم انسان چې مال لګي او کې تقوا راشي او دا رنګه هر انسان تصدیق پکې راشي یقین پکې راشي الله د ته پراخي نه ورکي لکه الفاظ دا دي الله فرمایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى دا ډېر خواږه آیتونه دي عجیب کله چې په معنا مطلب باندې پوه شي فرمایي چې درې صفتونه سړي کې راشي انسان ته الله رب عزت یو عجیب نعمت ورکي درې صفتونه چې دي اعطى مال لګي واتقى الله نه یې وصدق بالحسنى او تصدیق پکې دی په اخرت باندې د یقین دی چې الله مال دې اجر راکړي نو الله بس سنعمت بدل ورکی فسنيسره لليسرى الله فرمای زبا اسانی وکم دلرا یسرا طرف ته مطلب دا دی چې الله رب عزت بدل توفیق ورکی د نیک عملونو دین بولا پراخه کی سینه بولا پراخه کی په تقوا کې بولا اضافه پیدا کی هدایت بولا ډیر کی فسنيسره لليسرى کارونه بوت الله آسان کی دا وعده در رب العالمین ډیر عجیبه ده فسنيسره لليسرى نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دې ته اشاره کړی دا حدیث کې وې د بخیل سړي او د مال لګون کې د متصدق مثال لاره لکه یو دوه کسان چې یو کس دې چې هغه په زغره کې بند کړای شوې ده لاسونه هم تړلې شوې دي د مړې هم تړلې شوې ده من کل النواحي تړلې شوې ده بند بالکل دا چې اراده وکړي چې خپل صدقه وکړي نو یو صدقه ورکړي نو یو کړي کولا وشي بل صدقه وکړي بل کړي کولا وشي بل تر دې چې دا زغره بالکل کلاوش کته پریوزی دا چې رواني دا زغره ورپسې روسته د منډونه ورانه دا قدمونه چې دغه ملورانه وای دا د متصدق مثال دی دا هغه چا چې مال لګول واله دی الله رب عزت دغه شاین د دین کې پراخي پیدا کوي سینه ولا پراخه کوي او دا رنګ ګناونه معاف کوي او د بخیل مثال دا دی چې هغه زغره کلک نیولې دی اراده د صدقې کوي خو هغه کوي نه اصل کې وایي چې صدقه خشه ده کوي نه نه پدې کې اغه اره کړی د زغری چې دا خپل ځکه نورم کلګی نورم کلګی نو بدی کې اشاره دی ته چې څوک د الله د دین لپاره مال نه لګی مسکینانو باندې نه لګی په مهم مهم ځایونو کې خپل مال نه مصرف کړي نو اغه انسان دین کې به تنګی پیدا کړي وخت باندې او تقوا کې به دغه کمواله پیدا کړي نو دا قران کریم کې دا ماده هم ډیر کړد الله ذکر کړی دا د مال د لګولو چې دا عملونه دي وات المال دا مؤمن سره به مال لګی بیرستا الله رب عزت نور عملونه دا ذکر کړی دي واقام الصلاه واتى الزكاه د تقوا ما دا غمون دي کوم انسان کې چې د منځ صحیح پابندي نه وي هغه متقی نشي کېدلی بلکې دا منځ دسي عمل له زما عزت مندو چې دا چې دا نور عملونه لره راګرون کړي او د ګناهونو انسان لره بچ کړي د کسان چې قران فرمایلی دی ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من سره د به حیا د منکرات نه منګي سي من چې سره کړي جوړ کی الله رب عزت سره د منکرات او د به حیا نه په دی باندې اخلاص سي عمر رضی الله عنه خپل عاملانو ته دالی کړي چې ان اهم اموركم عندي الصلاه ستاسو په کارونه کې زما په نسبت مهم کار او ضروری دا منځ دی فمن حافظ عليها سوچ دې
همیشه والے کوي او حفظها او د دې منځه حفاظت کوي په صحیح طریقه باندې کوي. نو دا سره چې د خپل دین نور د پاره باندې حفاظت کوونکی وي او که څوک د منځه پابند نه کوي دای ګډوډ وي نو په ولې ما سواها اضيع دا د نور عملونو زیات ځای کوونکی دی. په دې کې زما مقصد دا دی دا موضوع تاسو ته معلومه ده مهمه ده او تاسو بار بار اوریدلې ده. مهمه خبره په دې کې دا ده چې یو انسان په باره کې دا ویل کېږي چې ښه سړی دی او ډېر بزرګ سړی دی لیکن چې مونځ ته وګوري مونځ یې غلط دی. په دوه منوټو کې مونځ کوي او رکوع صحیح نه ده سجدې برابره نه ده او د عوامو لحاظ کې ډېر امامان د جماعتونو په داسې طریقه باندې مونځ کوي چې د سنت اتباع پکې نه کوي چې خلک څنګه خوشحالېږي د هغې مطابق مونځ کوي او مونځ کې ښه سړی وي نه هغه سړی چې د هغه مونځ غلط دی ته پوه شه چې د هغه نور عملونه به هم غلط دي چې مونځ یې صحیح وو ته پوه شه چې د ده نور عملونه به هم انشاءالله برابر وي ځکه دا هغه عمل دی چې سړی نورو نیکو ته راکاږي دا هغه عمل دی چې سړی د نورو ګناهونو نه منع کوي. او هغه مشهور حدیث صحیح سندن ثابت دی چې ورځ د آخرت شي اول حساب به په مانځه باندې کېږي نو که چېرته دا مونځ صحیح راوځي نو فقد افلح و انجح یقینا دا سړی کامیاب دی او نجات یې مندک او نجاح یې مندک. او که چېرته دا مونځ د غلط راوخاته الله رب عزت به د خپل احسان د وجه نه وایي چې وګورئ که د ده چېرته نفلونه چې دا فرض مونږ له پې برابر کړو جبیره وله وکړو که نفلونه یې هم نه وو هغه هم غلط وو نو فقد خواب او خسر تاواني شو او بیا تاوان کې پرېواد. دا عمل مشهور دی مونږ او تاسو کې بار بار اوریدلی دی نو د دې خبرې اهتمام مونږ سره کوم عملونه چې ډېر مشهور شي خلکو سره د هغې غم بیا نه وي او هغه عمل یا هغه سنت طریقې چې هغه غیر مشهور دي د هغې بعضې خلکو سره ډېر غم وي د هغې دپاره ډېر کوشش کوي حاشیې پسې ګوري او وړاندې وړاندې کتابونه پسې ګوري چې زه یو عمل پیدا کړم. لیکن دا کوم چې مشهور اعمال دي چې هغه ډېر مهم او ضروري دي هغه شیطان مونږ د هغې نه غافله کوي او مخ د هغې نه زموږ بل طرف ته اوړي نو د دې اهتمام زما عزتمند هغه ډېر پکار دی. دا د تقوا یو ضروري عمل دی. وآت الزکات او بل دا چې دا زکات ورکړي دا عملونه دي. اخلاق الله دا بیان کړي دي دریم نمبر والموفون بعهدهم اذا عاهدوا هغه کسان نیکان دي چې هغوی وفاداري کوي په خپلو وعدو باندې چې کله لوز وکړي الله سره لوز کړی دی د هغه وعدې پابندي کوي انسانانو سره وعده وکړله د هغې پابندي کوي. د وعدې پابندي چې دا ډېر مهم شی دی دې وخت کې مونږ ته دا معمولي خبره ښکاره کېږي د الله نبی چې دا د منافقت یو څنګه خودلی ده بس الله سم فرمایي چې درې صفتونه چا کې را جمع شو یاد څلور دا به خالص منافق جوړ شي. اربع من کن فيه كان منافقا خالصا اذا حدث كذبا چې خبره کوي دروغ وایي و اذا عاهد غدره او کله چې دا لوز وکړي نه غدو کوي. او دوه خبرې نورې ذکر کړې دي چې امانت وسه کې خدای شي کې خیانت باسي نه پای کې کنځري. او که تاسو ځان ته وګورئ او یا ډېری معاشري ته وګورئ دا څلور اړه مرزونه موجود دي. اذا حدث كذبا دروغ ویل د دروغ نه خلک تحاشانه کوي ځان ته نه ساتي وایي دا د چا د پلار دي. او حال دا دی چې د منافقت اساس دی. او دارنګه امانت چې اوسه کله کېښودلی شي د هغې پروا نه لري. امانتونه ډېر قسمه دي زما عزتمندو لکه عهده الله تعالی درکړله یو ځای کې استاد شولې دا تاسره امانت دی. ماشومانو ته سبق وایي دا تاسره امانت دی. چا د سره مال کېښوده دا امانت دی. خبره چې د چا ته وکړه چې زه درته یم چا ته مه وایه دا امانت دی. امانتونه ډېر ښې دي. نو د دې سره لحاظ نه ساتي او دارنګه کله چې خبرې کوي د چا سره بحث کوي پای کې کنځري. او مهمه جمله چې زه بیانوم هغه دا ده چې وایزه عهد غدره او بل روایت کې دا دي وایزه وعده اخلف کله چې وعده د چا سره وکړي پای کې خلاف کوي. د انبیاء علیهم السلام شان ته وګورئ آثارو کې راغلي دي د قران کریم د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفسرینو لیکلي دي چې کوم د اسماعیل علیه السلام په باره کې د سورته مریم کې راځي انه كان صادق الوعد دار شنو وعده والو و اذا غد وعدونا دعوه چې سری سی وعده وکړه چې زبدل تناسته ما سری او تداویری تکینه زرا زما تعالی پلان کې شیر اورم نه په ځی باندې نه یو مش پورې انتظار کړو د دې لپاره چې د دې وعده خلاف ویرانش. او زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې هغه سره یو سری وعده وکړه چې تدل تکینه ز تعالی مال لاوړم سبع عشر یو سره کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې په ځای کې انتظار کړو او سړی درې ورځې پس راغی. نبی رسول الله ته فرمایي چې لقد شققت علی زه دې په مشقت کې واچولم انتظرک منذ ثلاث درې ورځې زما ته دلته انتظار دی. هغه ولې معنی خبره یې را شوې وه. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ویلي ته ګوره که دا اوس مونږ وي شپاڼس تاویلونه به شیطان ذهن ته راچولي وي چې هلکه زما خو ډېر کارونه دي زه خو پلانکې د دین کار کوم دا کومه دا کومه دا کومه زه به دته ناست یم وسه پر رانه کې بس لس منټه تیر شو بس زته زما. لیکن د الله رسول چې دی هغه درې ورځې په دې کې تیرې کړې دي ولې ځکه چې د وعدې په انتظار چې تناسې ته په عبادت کې کتا نه نور ډیر عملونه پاتې شي کنه ته په غټ عبادت کې مصروف وي. دی وخت کې د بیع او د شراء والا دی وګوري یو شری سو وعده وګړي دا شمه در باندې خرڅ کا واخله او چې مازیګر ولا بل څوک راشي چې الکه دا شیخ یو دور په بده نه زه ګران والا ما ایسته دا سو وعده ماته کی دا وعده بالکل پابندی نشته دی په دې باب کې. دی دا وجه نه پریشانې نیم ډیر دی او دا رنګه خیانتونه ډیر دی او په مالونه کې برکات نشته دی په بویوع او تجارتونو کې برکات الله رب عزت ختم کړی دی د وعده خلاف د دروغو د خیانت د دوکې په وجه باندې چې دا هغه خبرې دي چې دا اتفاقي خبرې دي په مابین د مسلمانانو کې د سره په دې کې اختلاف نشته دی د اهل علم چې په دې کې د اختلاف یې کوي دا کار دی کوي مختلف هم په هی مسلې کې څو په عمل کوي او کنه کوي. الله رب عزت فرمای نیکان خلق هغه دي چې به د خپل لوزونو پابند کوي او یو خدای صفات دا غي چې هغه اخلاق ته ویل کی او اعمال کوم داخله والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس نیکان خلق هغه دي چې د صبر ماده وي په کوم وخت کې فی الباساء کدتا تکلیف مالی ور ورسیږي غریب شو فقر فاقه ترا ده قرض په واوړی ده والضراء کده بدن تکلیف ور ورسیږي نه جوړ شو نه په دې کې به صبر کوي وحین الباس او کله چې د کافرانو سره جنگي د مشرکین په مقابله کې وي نو تختی به نه منډه به نه وي بلکې دا صبر نه کې په دغه وخت کې دې ته متقی بنده وای چې کله سړی کې صبر ماده پیدا شي. صبر زما عزتمن نه هم خپل عبادت دی هغه عبادت دی چې د هر عبادت ساق وې ده د هر عبادت پنده ده ده ما من عباده الا وساقها الصبر هر عبادت دا غي پنده چې د صبر ده د صبر نه بغیر یو عمل نه کی کته یو ګناه ځان ساتي دا بغیر د صبر نه کی که یو نیک عمل کین دا بغیر د صبر نه کی که جهاد کې دا بغیر د صبر نه کی کمن او تاسو دلته اوس ناشتي دا عمل کوو دا بغیر د صبر نه کی زما بیانول بغیر د صبر نه تاسو اوریدل بغیر د صبر نه دا رنګ هر عمل کې صبر ته ضرورت دی. دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې صبر دیا صبر کې ډیر رانه الله چولې ده صبر چې څوک یې صبرناک بنده چې وي دا غزر کې الله رانه چې دا غ په مخ کې الله رانه چې دا غ په اخرت کې به الله تعالی رانهګانې ورنصیب کوي صبر دیا صبر چې دا ډیر رانه ده مشهور حدیث دی مسلم چې کوم نقل کړی دی نہ اللہ رست فرمائی دی چې اولائک الذین صدقوا اولائک هم المتقون دا کسان رښتینی دی په دعوه د نیکی کې کدی د نیکی دعوه وکي اولائک هم المتقون دا تقوا والا دی. الله د متقی تعریف څه وکا دا چې تقوا والا بندگان هغه ته وایي چې الله باندې دی ایمان دی دا هغه خلک دی چې د الله لپاره مال لګی دا هغه خلک دی چې زکات ورکول والا دی دا متقین هغه خلک دی چې د منځ پابندی دا هغه خلک دی چې په دې کې خسته خسته اخلاق دی لکه د وعده پابندی دا هغه خلک دی چې په دې کې دا صبر ماده ده او دا رنګه دا صادقین بندگان دي رښتینی خلک دي نو دې ته متقین ویل کېدای شي چې کله سړي کې دا صفات پیدا شي دا لس صفات دي پنځه د عقیدې سره تعلق لري او پنځه د اخلاق او د اعمالو سره تعلق لري. دا تعریف د تقوا قران کریم کړی دی چې دا ټول ضروري اعمال دي په دې کې زما په خیال باندې کوم داسې عمل نشته چې غیر ضروري دي هر یو پکې ضروري دي صرف دعوات المال صدقه چې دا هغه مستحبه ده لیکن په بعض اوقاتو کې هغه فرض کیږي او نور د عملونو چې کوم الله ذکر کوي دا ټول فرض دي لکه ایمان فرض دي زکات فرض دي منځ فرض دي وفا بالعهد فرض ده صبر فرض دي صدق فرض دي دا ټول فرایض دي الله ذکر کړي. دا د تقوا تعریف د زما عزتمند چې قران کریم ذکر کړي تقوا چې دا زما عزتمند د غیر ډيري مرتبه دي دا وګد بحث دي نو زه خلاصه کوم هغه ده هر مؤمن چې دا به متقی وي دکی ضرور دا چې په دکی به تقوا وي خو چا کې تقوا په ادنا درجه کې چا کې متوسطه چا کې اعلی ادنا درجه د تقوا زما عزتمندو هغه دا ده چې انسان وای ځان د شرک او د کفر نه وساتي. دا مقام د اسلام دی مقام د ایمان دی چې ایمان سره راوړي شرک او کفر پریدي نو دا متقی شي او په ادنا درجه کې دا تقوا ده په دې معنی باندې ټول مؤمنان مسلمانان موحدین دا متقیان دي او دا بجمع المفسرین والمحدثین اهل السنه والجماعه دا معنی ده. اهل السنه والجماعه وايي چې هغه څوک چې هغه کې شرک او کفر نشته په الله باندې ایمان راوړی دی دا تقوا والا دی دا به یو وخت د اوقاتو کې الله جنت ته بوزي. د دې کلمې د وینا په وجه باندې د دې توحید په وجه باندې د صحیح عقیدې په وجه باندې الله دا به جنت ته بوزي یا به ابتداء ان بوزي او یا کسبونهونه په کیری داغه فوجب الله ورته داخل کې به جنت ته بوزي. دا د مسلمانانو عقیده ده د اهل سنت والجماعه قران حدیث کې انده کې ذکر شوی ده. من قال لا اله الا الله دخل الجنه د دې ایمان په وجه باندې سره جنت ته داخليږي. نبی رسول الله فرمایي چې کلمه توحید ویلا او د زما د رسالت اقرار وکړه د عیسی علیه السلام په باره کې سیه کې دوه لرله او جنت او جهنم من یقین ولاره الله به جنت ته داخل کی علامه کان من العمل کعمل کمی کډیر وی او که ګناونه وسره مرګری وی او کنه الله به وقت او قاضی کی جنت ته داخلی. نه دا نه درجه تقوا ده په دې باندې اکتفا نه ده په کار زما عزت مندو چې سره دا اکتفا او کی جزاء ما ایمان نه وړلې او دا کافی ده کده نور ګناونه و شروع کو نه شروع کنه کمل وشو کنه دا د مرجی او طریقه ده مرجی او ډله تیر شوی ده په دې امت کې چې دا یو طریقه دا وا چې وای صرف عقیده جوړه کا نوکا پتا کی عملونه را دي چې کرانه را دي نشي دا دونه زوري خبره نه ده غیر زوري به کنه ده چې مونږه دا ماده پیدا نش زکه چې قران او حديث د اعمالو ډیر زه تاکید بیان کړی دی او مونږ ته یې سخه حکومت دی بارکه کړی دی دې مدرجه غدا ده ايت تق الحرام چې دا مومن بندا چې ایمان په الله باندې راوړو چې د حرام نه وزن بچ کی دا دې مدرجه د تقوا ده الکه دا شی حرام دی خوراکی حرام دی استعمال حرام دی اغوستری حرام دی دیزه کی که اصل حرام دی دا حرام و لحاظ یو سره که دا تقوا والا دی دا دوی مدرجه دا چه دا فرض تقوا دا دا اغا تقوا دا چه پا ارچه الله فرض کرده دره مدرجه دا دا ایت تقی شبهات چه دا شبهاتون یو سره زان وسه تی چلی که دا کار مشتبه دی کی دیشی چه دا حرامی کی دیشی چه علایی مشتبهاتون زان ساتل دا اعلا درجه تقوا دا دره چې د مؤمنانو لپاره لازمه ده اگر که علما وایي چې په درجه د فرض کې نه ده لیکن ضروری ده او مؤمن د لپاره په دې باندې راتګه په کار دی چې وی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشهور حدیث کې ویلي دي نعمان ابن بشیر فرمایلی دي الحلال بین والحرام بین حلال مخکار دي حرام مخکار دي منځ کې مشتبه شي نه دي بعض کارونه دي مشتبه دي پته نه لګي چې حلال وي که حرام یا دلایل پکې متعارض دي یو دلیل وایي چې خیر دی بل وایي چې نه جایز نه دی تا ته متعارض کار شي وي مشتبه شي څه ته وایي دی ته وایي چې یو دلیل وایي چې جایز بل وایي چې ناروا نو مشتبه پیدا شوله دلایلو کې تعارض نشته خو ستا ذهن کې داسې راغله یا اشتباه کله د دې د وجې نه پیدا کیږي چې تا ته دلیل نه دی معلوم چېرې دا شی به حلال دی که حرام اشتباه کله پیدا کیږي د اختلاف د علماو د وجې نه بعضې عالمان یو شي ته جایز وایي بعضې ته ناروا وایي شی مشتبه شو دې ته مشتبهات وایي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي څو چې د مشتبهات نه ځان بچو ساته په منی تقشبهات استبرا لدینه و عرضه دی انسان د خپل دین او د خپل عزت حفاظت وکړي دین بده د کامل شي او عزت بده د محفوظ چې د مشتبه شي نه ځان ساتي او څو چې مشتبهات لوي ورزي هغه شي نه چې مشتبه دي هغه خاله ورزي نه بلوز په حرامو کې واقع شي و دې مثال داسې دی لکه یو سړی خپل ګډي بزي د یو رک خوا کې سړی رک یو ناغي یو پردی پټی خوا کې سړی نو نږدې ده چې دا ګډه به زبه د دېسته ورودانګي او د پردی پټی نه به خوراک وي کې او دا په نقصان کې واقع شي نو دا رنګ یو سړی چې مشتبهات او خاله ورزین نږدې ده چې حرامو کې به واقع شي کته لحاظ نه کې چې دا شی مشتبه ده عین ځان نه ساتي کې دې شي چې حرامو کې واقع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په اخر کې به دا ویلي دي او دا یې فرمایلی دي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله د انسان په بدن کې یو ټوکړه پړاوندې کله چې هغه جوړه شي ټول بدن جوړیږي چې خراب شي ټول بدن خرابېږي هغه کوم ټوکړه ده الله وهي القلب ازره ده په دې کې چې څه ده حرام نه ځان ساتي د مشتبهاتونه کوم انسان چې د مشتبهاتونه ځان نه ساتي حرامو کې واقع کیږي نظر به پاسید کیږي د څه زړه کې تقوا نشي راتللی چې هغه حرام باندې هغه پاللی شوی وي او حرام خوري په هغه کې راجمع شوی وي دا ګندونه په دې کې تقوا نشي راتللی دې د وجې نه د مؤمنانو موحدینو لپاره دا ضروری خبره ده د کتاب او د سنت والاو لپاره چې اوی لکه څنګه ځان د شرک نه ساتي د حرام نه ممدا شي ځان ساتي ولی چې سره توحید به کراغه لیکن د حرام نه ځان نه ساتي نو د عملونو به برکت وي د عملونو د الله دربار کې قبليږي نه هغه نور به په دې انسان کې به نه وي کله چې انسان په حرامو کې واقع شو اگر نه بده د عملونو کې نه بلکې عملونه الله دربار کې قبليږي نه مشهور حدیث دی تاسو ته معلوم دی چې دا هغه انسان دعا الله نه قبلی چې څوک حرام خوري چې دا هم یو ګډه خبره ده. څلورمه درجه د تقوا هغه د دینه پسې بره هغه دا ده چې ایتق المباحات کثرت المباحات چې سړی د ډېرو مباحاتو نه ځان وساتي چې دې زمانه کې د دې خبرې بیانول دا د شدې لکه د عنقا په شان ته یو ورکه خبره ده چې ډېر خلک بې پوهېږي هم نه او چې بیان کړی شي نو دونه په ادب نه ورکي. د ډیرو مباحاتو نه ځان ساتل بعض شی نه دسې دي چې حلال دي مباح دي، لیکن په هغې کې چې سړی ور واقع شي د ډېر خیرونو نه محرومیږي، ګناهګاریږي نه خو د خیرونو نه محرومیږي. او زمونږ د دین مشران لکه صحابه او په سلفو کې داسې خلک وو چې هغوی به د ډېرو مباحاتو نه ځان ساته، ولې چې په ډېرو مباحاتو کې سړی واقع شي نو د خیرونو نه محرومیږي انسان، د نیک عملونو نه به ته محرومې. لکه د دې مثال ډېر مثالونه دي. یو مثال دوه به زه بیان کړم. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته په وایي مونږ دغه اچوله، یو بستره به ما اچوله، یو درۍ وه، یو چند به ما اچوله لاندې، یو به مې د پاسه اچوله. سفیر زیان فرمایي یو درۍ کې به هغه د کېده چې نیمه به لاندې کړی او نیمه به د پاسه وه. یو ورځ وایي مونږ اراده وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا درۍ غبرګ اچوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غبرګ واچوله، لږ خوشعیشي غوندې په کې راغله. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایسته وده پاتې شه، په دې شپه تهجد ته قضا شو. سباله چې شو بیا موږ داسې اچوله نه هغه منع کړه دا چې داسې ما اچوئ، ځکه چې دې ما نه بېګا تهجد قضا کړي دي. وجه دا ده چې سړی په پسته بستره څملي نه شي راپاڅېدلی سم، او چې کله په زیګ ځای باندې پروت وي، په زیګ کټ باندې پروت وي، یا په ځمکه باندې زر راپاڅېدلی شي. نو ګوره په پسته بستره اوده کېدل حلال دي، دا جایز کار دی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې هغه پرېښودله. دارنګه د عمر رضی الله عنه په باره کې هغه نقللی چې هغه ته یو پیرا ګیلاس راوړلی شو د شربت چې په هغې کې ګبین اچولی شوی و، چې په اتفاق د علما باندې د دې سکل حلال دي، هېڅ ګناه پکې نشته، او الله رب العزت موږ دپاره پیدا کړي دي، انسان به استعمالي او شکر به پرې وباسي په دې سله په تقوا. نو هغه دا استعمال نه کړله، وی نه سکل، او بیا دا ویلی چې د دې وجه دا ده، زه دې ته حرام نه یم چې دا حرام دي، خو په دې وجه باندې زه پرېږدم چې ما د الله نه اورېدلی دي. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دي د بعض کسانو بدی الله ویلی ده چې دا د خواهشاتو پسې روان خلک دي. نع الله علی قوم شهواتهم فی الدنیا، الله رب العزت په بعض خلکو باندې عیب ویلی دی د خواهشاتو د تابعدارۍ چې دي خواهشاتو پسې روان دي. صرف لکه دا ما چې کوم آیتونه لوستلي وو دې کې همدغه خبره پرته ده، وایي د خواهشاتو پسې خوشې شوي دي. سورة احقاب کې الله فرمایي الله به کافران په اور باندې پیش کړي، ويوم يعرض الذين كفروا على النار ورتب الله فيش نداب وتوج اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا تاسو مزي په دنیا کې کړی دي او خپل خوندونه په دنیا کې اخیستې دي، زي وس تاسو د پاره صرف عذاب د جهنم دی، د ذلت عذاب به تاسو درکول شي تاسو د کفر او د فسق په وجه باندې. نو دا آیات که اگر کده کافرو په باره کې دي، لیکن عمر رضی الله عنه دا آیات ځان ته متوجه کړی دی چې داسې نه وایي چې موږ ته رب العالمین چېرته دا ونه وایي چې تاسو خپلې مزې او شهوات په دنیا کې اخیستي دي، نوشته پرېښودل. دې ته ویلی کېدی چې کثرت مباحاتو نه ځان ساتل. او علما دا لیکلي دي د شیطان وایي شپږ وسوسې دي چې انسان ته چې یوه پکې دا ده، او شپږ زه نه بیانوم ځکه چې بیا رانه خبره بل طرف ته ځي. شپږو خبرو کې یوه خبره د شیطان وایي دا ده چې په انسان باندې کوشش کوي چې په ډېرو مباحاتو کې واقع کړي، دا شو دا شو دا چې ډېرو مباحاتو کې واقع کړلی نو شیطان به په دې کامیاب شي. چې لکه دې سړي ته چې کوم وخت ملاویږي د الله د ذکر، د هغه د بندګۍ، د هغه د طاعت، د هغې نه به محرومه شي. لکه د دې مثال تاسو د دې زمانه کې درکړم، پخوا زمانه کې به دا چلو چې خوراک به یو ترکاري به وه او کجورو باندې به وخت تېراوه، نو نه به لوښو وینځلو ته پکې ضرورت راته، نه به پخلي باندې دونه وخت لګېده، اکثر اوقات به وزګارو د خلکو، نو طاعت د الله به ډېر کېده. دې زمانه کې تاسو وګورئ سار ناشته کې دا چه دی او دا ملایی دا اگه ما تا ولی دا پلان فلان حضیره ولی زنانه چې دا پا دی بانی یو گنتی ولگی بید دی دا لو کینزی چه دا اگه نا پاریغه چه بید غرمی دا پار اولا آقا گیلگی چه آقا وی کینو بس بید لس بجو چه وی بید غرمی رو دا اگه دا پار دری چلو رو پینزه قسمت ترکاری نه دیار اول آقا تیار اول بانی که وقت لگی نماز بکیم پاری آقا وشی بید نماز بکیم چه پاگی بانی وقت ولگی بید دی لو خو انزل بید پا دی که دا ماخام در روڑی دو پارا تیاره او داغه دو پارا اولا آقا گل او داغه ترکارین تیاره اول او بیا داغه لو که انزل نلس بجو تا خبر ویسی بیا پاوا که و چه وغیره داخل کهی نو تو لو رس که تاسو فکر وکی دو زنانو او دو سلو دا پسی که ولگه دو سر دو خیطی پتا بیداره که ولگه دو و دا خبره چې سړی کله بیانی نو سړی پی دسی ناشناخ کاره کی که دا سنگ خبره ده زکه دی زمانه که منگ دیدی شینز و ساده چیوی که دا حلز منگ چرت سلپ را جوندی شیوی نی نمن ته بسوچا دا وای چې دا اخرت نه منی داخله دي، صرف غرض دنیا دا اخرت غرض ده. نو ګوره عام زندگی زمنګ په خپل خېټه کې تیریږي د خېټې په تابعدارۍ او د الله رب عزت د بندګۍ د پاره وخت هغه نه فارغه کیږي د کسر د مباحاتو دغه مثال وس دا ترکاری په خول یا ډوډۍ په خول دا حرام نه دي دا جایز کار دی لیکن مباح دی په دې ډیروالي کې چې ته ورنه واتی د الله د ډیر طاعت نه به محرومې د ډیر خیر نه به محرومه کیږي او د صحابه کرامو دور کې دا شی نه و بس یو کجوره او پای به وخت راو بس لازم ده شپې کجوري په اوبو کې واچول سر به اوبو وسکلې چې د کجوري اوبو به د چای په څیر بیا غسکلې نه پای کې نه ډوډۍ ته ضرورت راته نه پخلی ته به حاجت راته نه به د لوښ انځل ته حاجت راته آسان کارو نو وخت هم په کم لګیدا او کار به کېده ځکه حدیث کې راځي وای دا سفیر زلان هچوا یو پیرا جویری زلان هچوا هغه ناسته وه د سار منځنه تر لس بجو پورې تقریبا مونږ یې وکړو به ذکر ته ناسته وه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی واپس دې ته ویلې چې ته په هماغه حال باندې ناستې کوم چې زه تا نه به جدا شوی یم ویاو نو وایي ما ستا نه وروسته یو درې کلمې ویلې دي قرض یې دا و چې هغې ته ترغیب ورکوه چې تا دونه وخت د الله ذکر کې تیر کړه نو راشه ما نه دا ذکر یاد کړه بیا یو ذکر یې ته وروښوده چې سهار وخت کې هغه درې کرت ویلې کېږي سبحان الله وبحمده عدد خلقه والا ذکر یې وروښوده چې دا وایه دا چې سره درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنی ما ویلی دی نو ستا د دې ټول ذکرونو نه دا غوره دی چې د هغې څه وتړلی شي دا به په غالبه کېږي په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم غرض دا و چې تا الله نه دونه وخت ورکړه واله زما نه ده دا انعام واله دا یو انعام یې وله ورکړه دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې سید به انعام په داسې ځای کې ورکاوه الغرض کسر د مباحاتو کې سړی واقع شي نو دام د تقوا خلاف کار دی اعلی تقوا دا ده چې سړی د ډېرو مباحاتو نه ځان وساتي او د دې نه بره تقوا هغه دا ده چې انسان ایتقی غیر الله عز وجل ده الله رب عزت نه ما سوا ده بل چا سي مينه ده سره نوي په زړه کې ده همیشه ده الله مې محبت وي ده هغه عظمت یې دنه په زړه کې پروت وي دا د تقوا تقریبا پنځه مراتب دي او سړي ده اعلی کوشش پکار ده د ادنا بدل الله خپل درکي او کله چې سړی وایي زه د ادنا په وړاندې کې به زه چلیږم نو اعلی ته به ونه رسیږي زما عزت مونږ کله چې انسان کې تقوا راشي الله رب عزت هغه له دنیا او د آخرت خیرونه ورکوي د تقوا ډیر زیاتې فیدې دي قران او سنت ذکر کړی دي چې دا یو یو چې د دنیا او مافیها نه غوره ده که سړی شرط هغه اختیار کړي لکه یو عظیمه پیدا چې الله رب عزت مونږ ته قران کې ذکر کړی ده هغه دا ده الهدایه چې بنده ته د دې په وجه هدایت کیږي دا څومره لویه خبره ده د هدایت لپاره انسان لا ډیر کوشش پکار دی ډیر مجاهده ولا پکار ده دا الله رب عزت په تقوا سره تور کوي فرمای هدل للمتقین د قران هدایت تقوا ولا د پر خاص چا کې چې تقوای الله رب عزت ته هدایت کی دا څومره لویه خبره ده د تقوا دویمه عظیمه پیدا هغه دا ده چې الله دا انسان خپل ولی ګرځي خپل دوست ګرځي خپل ولایت کې داخلي او د الله ولایت چې دی دا ډېر قیمتي نعمت دی والله ولی المتقین الله د تقوا ولا ولی دی او د دې د فوایدونه دا خبره زه مختصری بیانوم یو لویه فایده دا هم ده چې الله رب العزت انسان ته نوري قلبي ورکوي د زړه یو خاص رڼا انسان ته ورنصیب کوي چې په هغې باندې سړی به د حق او د باطل فرق کولی شي د نیکۍ او د بدۍ فرق کولی شي الله فرمایي ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ای بندګانو که تاسو الله نه ویریدئ نو زه به تاسو له فرقان درکړم د فرقان معنا ده نورا فی القلب یمیز به بین الحق والباطل یو رڼا به دله درکړم چې د هغې په وجه باندې به تاسو د حق او د باطل فرق کوئ ډېر ګرد هغه انسانان چې تقوا پکې نه وي په شړو باندې رواني او ځان بزرګان حسابوي د تقوا د وجه نه الله رب عزت انسان ته رڼا د زړه ورنصیب کوي او لویه فایده بله دا هم ده چې د الله معیت انسان ته ورنصیب کیږي د الله به د دې انسان ملګری وي مدد به ورسره کوي خصوصي ملګرتوب د الله به د دې سره وي ولذینا الله رب عزت فرمایي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله دا هغه چا ملګری دی چې هغه تقواوي او هغه کسان چې هغه د احسان ماده وي سوره طلاق کې الله رب عزت یو څو فائدې بیان کړې دي على سبيل الاختصار زویم یو فیدا الت الله دا ذکر کړی دا ومن يتق الله يجعل له مخرجا کوم انسان چې الله نه ویریږي الله دتا د مشکلاتونو د بلایاو د مصیبتونو نه لار وته کولاوي او موږ بندگان دا کوشش کوو چې د دې مصیبت نه خلاص شو د دې نه خلاص شو د دې نه خلاص شو هر چا باندې مصیبتي یو پریشانی پر چا باندې مرز وي چا باندې قرض وي د چا کاروبار نه برابرېږي د چا د بچو د طرفه تکلیف وي په چا باندې سفرې څوک په جیل کې وي یعنی هر انسان باندې څه ناڅه تکلیف وي چا باندې ډیر او چا باندې کم د هر چا یو مراد یو دغه چاهتي یو خواهش وي چې هغه غواړي د الله نه چې الله رب عزت مال دارا کی. نو الله مونږ ته د هغې چل راښودلی دی، هغه دا ده چې تاسو تقوا اختیار کړئ، زه دغه مشکلاتو نه زه بهر وباسم. دا وعده د الله ده چې دې وعده کې شک او شبه نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، انی لاعلم آیه، ما ته یو آیات کریمه معلوم دی، لو اخذ الناس بها، که خلق چرته په هغې باندې عمل وکړي، لکفتهم، دا به د هغې دپاره کافی شي. او بیا دا آیت ورسته، ومن یتق الله یجعل له مخرجا، کوم انسانانو کې چې تقوا راشي الله به هغې دپاره مخرج وګرځي. مخرج معنا زید وتلو، د هر مشکلات نه به الله ربعزت بهر کی. او تعدی نه ده پکار، الله ربعزت انسان اوباسي، ځکه دا د هغه وعده ده. که مرض در باندې تقوا اختیار کړه الله یې درنه لرې کوي، قرض در باندې تقوا اختیار کړه الله یې درنه ادا کوي، په جیل کې ګیرې تقوا اختیار کړه الله ربعزت دې د هغې نه روباسي، نور احزان و غمونو کې راګیرې تقوا اختیار کړه الله ربعزت دې د هغې نه روباسي، ځکه دا د هغه وعده ده. یجعل له مخرجا، په دین کې وی که د دنیا په مشکلاتو کې ګیرې او که دینی مشکلاتو ګیرې، الله ربعزت دلې مخرج درکوي، د تقوا ډېرې عظیمې فایدې دي. او بله فایدې هلته الله دا بیانه کړې ده، تیسیر الامور، ټول کارونه سړي ته اسانېږي. کم کار کې چې د کوشش شروع کو او اراده دې وکړه چې رداز کوم، تقوا ولا اختیار کړه الله دې ته بیا اسانۍ. الله فرمای، ومن یتق الله یجعل له من امر یسرا، کوم انسانان چې الله نه ویریږي الله به هغه ته کارونه آسان کړي، هر کار به ورته آسان شي. تقوا چې شا کې نه وي، آسان کارونه ته الله ګران کړي. ښه لاس ته به نږدې کار راغلی، ایسته به ته والوزي، او یو شی به د ده په ذهن کې آسان چې دا خو ډېر آسان دی، دا خو ما ته معلوم دی، زه کولی شم په دې ترتیب بیا وکړم، ایسته ته وران شي. دا د ده د بې تقوایۍ د وجه نه. او کله چې تقوا په کې پیدا شي، د ده په ذهن کې به یو شی ګراني، الله به داسې اسباب پیدا کړي، داسې ذرایع به ورته پیدا کړي چې ته به هغې ته ور ورسېږي. او دغه آیت نه وروسته الله بله دا عظیمه فایده بیانه کړې ده چې هغه غفران الذنوب و اعظام الاجور، غټ اجر او د ګناه معاف کېدل. ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته، الله به د انسان د ګناهونه معاف کړي، و یعظم له اجر، او غټ اجر به له ورکړي. دا څومره لویه خبره ده، په تقوا باندې داسې بې شماره فایدې نور هم حاصلېږي. چې دا سورة مریم چې ما لوستلې ده، په دې کې الله یو درې فایدې دلته بیان کړې. اوله دا چې دې انسان ته الله د جنت وعده ورسره کړې ده، جنت ته به داخلي، د جنت وعده د متقینو سره صرف شوې ده، د بل چا سره نه ده شوې د متقینو سره. لکه دا ما چې کوم آیت ورسره دا رښتنه، په دې کې الله فرمایي تلک الجنه، دغه جنت دا مخکې چې تذکره وشوه، التي هغه ده نور من عبادنا، چې منګه په خپل بندگانو کې ورکو، من هغه انسان ته کان تقیا، چې هغه کې تقواوی. اشاره شوه دې ته چې الله رب عزت د جنت وعده سره د متقینو سره کړی ده، د تقوا والو نه په غیر باندې بل څوک جنت ته نشي داخلېدلی. دې د وجه نه جنت ته دار المتقین وایي، ولا نعمه دار المتقین، جنت ته د تقوا والو نه په غیر بل څوک نشي ور داخلېدلی. هر هغه انسان چې په کې تقوا ده، هغه جنت ته قریب دی، شاکې چې دا ماده نشته دی، هغه د جنت نه بعید دی. بله فایده چې الله ذکر کړی د رسته په دې آیتونو کې، هغه دا ده النجات من النار، د اور د جهنم نه چې انسان بچ کیږي، دا صرف په تقوا باندې بچ کیږي. الله فرمای، و ان منکم الا واردها، د جهنم تذکره لاول کړی ده. او وای الله رب عزت فرمای چې د هر انسان سره وعده ده د اور، و ان منکم نشته ده په تاسو کې او تن ای بندگانو، که هغه مؤمنان دي که هغه کافران دي، الا واردها، مگر ضرور داخلیدونکي دي جهنم ته، کان علی ربک حتما مقضیه، دا الله رب العزت فیصله کړې ده په خپل ځان باندې، الله حتمی او ضروری ګرځولې ده په ځان چې زه دا ټول بندگان به یو پیرغور ته داخلوم. دا وعده الله د انبیاو سره هم کړې ده، د صالحینو سره هم کړې ده، او د کافرانو سره هم کړې ده، او د مشرکینو سره ټولو سره دا وعده ده چې ورته به تاسو واځئ. په دې آیت کې دا راجح تفسیر دی، او صحیح تفسیر به کې دا ده، ځکه د حدیث نه معلوم دی. دې د وجه نه دې آیت کریمه به سلب ډېر جړول او خفه کول به. حدیث کې راغلی دی، یو پیره عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د خپلې ښځې په غېږ کې پروت و، او په جړا شو، سترګې نه وکړې، بېدلې ښځې مو سره وژړلې. نو ده ته تپوس وکړې، ته ولې ژاړې؟ ویلې، بوکا ستا د جړا د وجه نه چې زما د خاوند په څه باندې خفه دی. نو ښځې له جړا ورځي د خاوند د وجه نه، ما ځکه وژړلې چې ته ژاړې. نو هغه ویلې، زه خو په دې باندې په جړا شوم چې د قرآن یو آیات ما ته رایاد شي. او دا آیت بیا ولوستو چې الله فرمایلی دی، وای منکم الا واردها، تاسو ټولو سره د جهنم وعده ده چې جهنم ته به داخلېږئ. نو الله وایي، موږ له خبر را کړی دی چې تاسو جهنمیان یئ، او بې ته خبر نه دی را کړی چې په څه به د دینه موږ وځو. یعنې چې دا خبرې بې ته نه دی را کړی چې موږ به ترې څنګه وځو، آیا موږ به د هغې نه وځو که وبه نه وځو، پاتې به شو پکې او که نه. د داخلي دل خبرې را کړې دی او د خارجي دل خبرې نه دی را کړې. نو زما د جړه دا وجه ده. دارنګه هغه باندې دی آیت بډیر تفصیل دغه کاو تاثیر سیرت کې راځي. وایي کله چې دا د غزا موتی ته تللی نو مجاهدین را جمع کړه. نو په هغه ځای کې د وژړلې چا ورته وویل چې ولې کلي پسې خفتېږه څنګه؟ وایي نه د قرآن دا آیت را یاد شي چې الله رب العزت فرمایي هر چا سره د جهنم وعده ده. نو موږ چې دا وعده کړې ده او بې ته د دې خبر نه دی را کړی چې عبدالله بن رواحه به ته وځي. ما دا خبره جوړوي. داسې د نورو سلفو نه هم نقلله. ابو میسره رحمه الله نه نقلله چې هغه به ډېرې ژړل. چا ورته وویل چې دا ولې؟ وایي وجه دا ده چې الله قرآن کریم کې موږ له خبر را کړی چې تاسو به ورته ځئ او بې ته خبر نه دی را کړی چې تاسو به ته وځئ. لیکن الله خبر ورکړی دی په صفت باندې چې دا صفت چا کې موجود یا د اور نه خلاص دی. فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا بیا به موږ نجات ورکوو هغه کسانو ته چې هغوی کې د تقوا ماده ده. ونذر الظالمین فيها جثيا او کوم چې ظالمان خلک دي دا به په دې اور کې پړ مخې پاتې کیږي. نو الله موږ له دا خبر راکړی موږ او تاسو ناستو خلکو لره او غیر ناستو ټولو ته چې خلکو تاسو به ورته یو پیر ورځئ. ستاسو د خلاصۍ ذریعه صرف او صرف یو شی دی چې هغه تقوا وي په تاسو. کوم انسان کې چې لږه تقوا ده ډېره زمانه به اور کې پاتې وي. چا کې چې ډېره تقوا ده په اور کې به زر به پور تیریږي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم د هغې تشریح بیا داسې کړې ده چې بعضې مؤمنان به په اور باندې داسې ور تیریږي لکه د بجلۍ د پړق په شان ده. بعضې به داسې وي لکه د سترګې د رب. بعضې به داسې وي لکه د اس د مزل. بعضې به داسې وي لکه د انسان د منډې. او بعضې به داسې وي لکه د انسان مزل. او اخرانی کس به پکې داسې وي چې په کوناټو به تلي او روان به وي او جهنم ډېر اوږد ځای دی. نو د دې نه به څونه زمانه کې دا وځي. دا اوس الله ته پته ده چې دا په دې کوناټو باندې روان یو روان یو د هغې نه اخوا اوړي. زما عزتمندو دا خبرې یقیني دي. په دې باندې یقین پکار دی او د دې لپاره تیاری پکار دی. الله رب العزت موږ ته دا وایي چې تاسو چې د اور نه خلاصېږئ دا په تقوا خلاصېږئ. او یو لویه فایده مخکې ما اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې د الله سره میلمه کېږي او الله خپل بندگان را غواړي او د میلمستوب په شان ته حیثیت ول ورکوي نه په تقوا باندې. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. کله چې انسانانو کې تقوا پیدا شي دا به د الله میلمانۍ په ورځ د آخرت باندې. داسې بې شماره فیدې د تقوا نورې هم الله رب العزت ذکر کړي د قرآن کریم کې او احادیث نبوي کې. د تقوا عظیمې فیدې دي. یو یو فیده چې کومه دا د دنیا او مافیها نه غوره ده په کله کې چېرته موږ دا اختیار کړو. د تقوا د پیدا کېدو طریقه هغه دا ده چې انسان هغه آیتونه او حدیث ولولي کوم کې چې د الله د یری تذکره ده. هغه آیتونه حدیثونه سره پړاو کې ځان لا یاد بل چانه واوري چې کوم کې د دې خبرې بیان ده. دا بل ذریعه د خوف العقاب الاخروی د آخرت د عذاب نه یریدل چې جهنم سره خپل مخې ته کی د قبر عذابونه مخې ته کی د آخرت د دې په وجه باندې پیدا کی. دا خوف العقاب الدنیوی که تقوا درکړه نشه دنیا کې په سړي عذابونه راځي. د دنیا د عذاب نه یریدل دا سبب د تقوا دی. دا رنګ بل ذریعہ دا د رجاء او ثواب الاخروی د اخرت د ثوابونو امید چې جنتونه الله پیدا کړی دي خوشاله نه دي نعمتونه ټول خواهشات الته پوره کوي او دا الله سړي په تقوا باندې ورکوي. نو زه چې تقوا اختیار کوم. دا رنګ رجاء او ثواب دنیوي تقوا کې صرف د اخرت پیدا نه ده دنیا هم سړي الله کوي. کله چې انسان کې تقوا پیدا شي الله دنیا هم جوړي اخرت دواړه جوړي. د دې وجه نه عیسی علیه السلام وایي دا خپل مرګور ته پیره ویلي چې تاسو نه دنیا غواړئ نه آخرت غواړئ. هغې له روح الله موږ خو خامخا یو غواړو یا د دنیا سره مینه لرو یا به د آخرت سره مینه لرو. وایي نه یو هم نه غواړئ. وایي نه وایي وجه دا ده. هغې ورته وجه تپوس وکړي چې څه وجه ده. نو ده جواب ورکړه چې وجه دا ده که تاسو چېرته دنیا اراده وي یا د آخرت هم اراده وي نو تاسو به الله رضا کړی وي تقوا به هم ځان کې پیدا کړی وي. ځکه دنیا هم د الله په لاس کې ده او آخرت هم د هغه په لاس کې ده. نو هغه مالک هغه به تاسو رضا کړی او مالک به تاسو رضا درکړی وي. لیکن تاسو مالک نه رضا کوئ نو په دې وجه باندې تاسو نه دنیا خوښوئ نه آخرت خوښوئ. نو د تقوا د پیدا کېدو ذریعه دا ده چې سړی د دنیا د ثوابونو د نعمتونو سره مینه ولري چې الله دا مال په تقوا راکړي. دارنګه یو ښه ذریعه د تقوا د پیدا کېدو هغه دا هم ده چې د الله نعمتونو سره په ځان حساب کړي چې الله موږ سره څونه انعامات کړي دي. دا صحت یې راکړې دي. دا مال یې راکړی. دا فلان دا فلان دونه دعاګانې رانه قبولې کړي دي. هر انسان سره د الله احسانات ډېر دي. د الله احسانات په خپل ځان ذکر کول دې سړي کې تقوا پیدا کړي. دارنګه صدق المحبه چې د انسان رښتینی مینه د الله سره پیدا شي دا یې ښکلی ذریعه ده. صدق المحبه ځکه قانون دا دی چې د چا سره د مینه پیدا شوه د هغه خبره به بې معنی او د هغه د نافرمانۍ نه به ځان ساتي. ستا چې کوم دوست دی تا ته به تجربه وکا چې لکه دې سيز از ما ډیره مینه ده نو هغه چې څه حکم کوي ته هغه ته تیارې او هغه چې تا د څه نه منې کوي ته د هغې نه ځان ساتي لکه دا دوست مې د خفه نه شي په د الله ربالعزت د ذات سره چې جوخته مینه پیدا شي صحیح محبت دن نه په زړه کې ورننه وځي یوازې د دعوې والا محبت نه وي نو دې سره انشاءالله تعالی د تقوا لارې په انسان باندې راکولویږي. الله ربالعزت دې وکړي چې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د عمل توفیق راکړي او موږ ټول متقین وګرځي په خپل رحمت باندې. هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کې ده پولی سرات چې دا د حساب نه ظاهر دا ده د ترتیب د حدیثو نه داسې معلومیږي چې دا وروسته دی. لاول هغه تطایر الصحب دی عمل نامی تقسیمی حوز دی او عمل نامی تقسیمی دلی بی میزان دی او د میزان نه بعد بی سرات دی. په دې ترتیب باندې الله لګولی دی سرات وروسته دی مخکې ته میزان دی د هغې نه مخکې حوز دی او دارنګ د عمل نامو تقسیم دی په دغه ترتیب باندې وي. لکه حدیث کې دی چې په دې پورې سرات باندې مؤمنان ورتیریږي کنه چې اخوا تیر شي نو په یو بل پل به راګیر کړی شي هغې ته قنطره وایي چې په هغې باندې به د متقیانو خپل مابین کې یو حساب غونتې کیږي هغې ته ویلی کیدای شي. دا نوم ته حدیثو کې کیښودلی شوی دی چې د دوی سره به په دې کې تهذیب دی کیږي حتی اذا حذبوا ونقوا تنقیه او تهذیب به په هغه ځای کې کیږي چې لکه ستا مؤمن یې د دې بل مؤمن پورې دا حق و او تاسو یو بل ته لږه تیزه خبره کړې وه دا شابه یو بل ته معاف کړي یا د یو بل نه بدله والی په هغه ځای کې به واخیستلی شي نو بالکل صفا به شي نو بیا به الله رب عزت ته اجازه ورکړي د جنت او جنه لبهم فی دخول الجنه ځکه دا قانون دی چې جنت ته الله نه پرېږدي مګر پاک بندگان پرېږدي. نو دا به یا دنیا کې ځان پاکې او که دنیا کې ځان پاک نه که آخرت کې به د الله پاکوي هغه څه په جهنم به دې پاکوي حساب به درسره کوي او یا نیک عملونه به دنه اړي. نو که پاک شوي چېرته نو جنت ته به لاړ شي او که چېرته پاک نه شوی دی او ناولې پاتې شوې بس ورکې به ځکه جنت چې دی دا دار دی د طیبینو د پاکو خلکو ځای دی ناولې خلک هغې ته الله رب عزت نه پرېږدي. خاصه یو مشر حکم وکړي چې د مسلمان قتل وکړي دا مشر ډېر ګناهګار دی او که دا کړی دا دواړه یو شان ګناهګار دي چې چا دا امر کړی دی د مسلمان په قتلولو باندې هغه به هم الله په آخرت کې راګیري او څوک چې دا قتلونکي دی دا به هم راګیري. خو دا مباشر چې دی دا چا چې مباشرتن قتل کړی دی دا ډېر سخت جرم دی دې د وجې نه قصاص به هم د هغه نه اخیستلی کیږي او چا چې امر کړی د هغه نه قصاص نه اخیستلی کیږي. نو مجرم هغه دی. حدیث کې راغلی دی که چا د مسلمان په قتل کې دا خبره وکړه کنه نیمه کلمه وکړه نیمه کلمه ام په آخرت کې به دا راشي په تندي به لیکل شي آیس من رحمت الله د الله د رحمت نه امیده لکه سره داسې وای چې اقتل کې دا لفظ د اوق استعمال کی مړې کا او د مړ کېدو لفظ پوری استعمال نه کی نیم لفظ استعمال کی نیم اوق لفظ استعمال کی کنه هم قیامت کې به دا د الله د رحمت نه امیده پاسي د الله رحمت به په ده باندې نه کیږي دا به لیکل شي آیس من رحمت الله دا ډېر لوی جرم دی. مشر خبره به نه مانی دې د وجې نه هغه پولیس هغه پونج هغه خلک ګناهګار دي د الله نه فرمان دي چې مشران ورته وایي چې پلانکې ونیسه مړې کړه د مسلمان په نیولو باندې دته امر وشي د مسلمان په قتل دته امر وشي وایي رسد څه وکړم زه خو ښه سړی یم زه خو بزرګ یم زه تهجد ګزار یم اوس مشر راته ویلي دي نو افسر راته دا خبره کړې ده نو نه تا ته الله دا حکم کړی چې د مسلمان سره احسان وکړه الله دا حکم کړی چې مسلمان ونیسه الله دا حکم کړی چې مسلمان موجود ده الله مشر دی کنه ستا افسر مشر دی نو چې سړی الله کت ګڼي او خپل افسر مشر ګڼي دا به الله نه راګیري شي دې د وجې نه ډېر خلک وایي دا فوج او دا پولیس دا نه ګناهګاریږي خیر دی دا ښه خلک دي دا بزرګان دي نه الله ربالعزت به دا رانیسي ځکه چې الله ربالعزت تا ته ویلي دي چې د مشر خبره مانا خو د الله د حکم د لاندې د الله د حکم د پاسه چې شوا به نه مني یو سړی تا ته ښه معلوم دی چې مال حرام دی نو نه بیا دعوت قبلې نه بیا خوراک کې نه بیا ته قرض دی نو مزدوري کې دې باره کې دونه سخت خطه خبره ده چې مال ټول حرام دی د هغه نه به پوره ځان ساتلی شي. د حضور لفظ د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره استعمالول دا بهتر نه دي وجه دا ده چې دا مشتبه لفظ دی. حضرت او حضور لفظ استعمالول د صوفیه او الفاظ دي د دې د وجه نه ځان ته ساتل پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه شته کنه محمد رسول الله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی الله صلی الله علیه وسلم دی او خوره کولی شي پتونې شته دا هغه استعمال کړی شي کنه وبالله تعالی التوفیق. د دې مرګري چې مخکې ما ته ویل یو درخواست کوم ته دې په درخواست باندې مزمن څه وشي ځکه چې موږ سره زور نشته دی هغه دا چې دې جمعه مخه د بار د فحش هغه مجلې خلیع مجلې ګنده هغه خرسيږي
هغه اخبارونه گندونه به حیانې خرڅیږي چې دا ډیره د تقوا د زایل کېدلو یو عجیب ذریعہ ده او د الله رب عزت عمومی عذابونو د نازلیدلو ذریعہ ده به حیف خرول علماء لیکلي دي چې د الله د عذاب چې عام نازل شي دا غي ذریعہ ده چې خدای سړي شریک بازارونه کې ګرځي او دا رنګ د به حیات تشورونه عام شي چې دا کله عام شي د دې په وجه عمومی عذاب د الله راځي لیکن دا د الله رحم ده چې د سوجن الله د خپل عذاب یې سار کړی دی اگر که څنګه د عذاب اثر مونږ یینو خو چې زلزله راشي او یاد اسمان را پریوزي او غر به مونږ راولوي دا الله یې سار کړی دی د خپل رحمت د وجنه او یاد بعضې نیکانو بندګانو د دعوت په وجه باندې یاد نور نور وجوهاتو د وجنه به الله باندې کړی یعنی دا د عمومي عذاب سبب دی او اهل علم دا لیکلي دي چې د قرآن حدیث نه معلومه خبره ده چې زنانه ته کتل چې دي د هغې ودونه ګناه نه ده لکه بربند تصویر ته یا د زنانه تصویر ته سړی ګوري وجه دا ده چې پردې ښځې ته سړی په دقت څه نشي کتلی چې تی د سر نه تر پښو پورې ټوله مطالعه کړي ځکه د هغې نه سړی حیا سوی له ورځي او هغه به په لاره روانې تیرې به شي په خلاف د تصویر نه چې د تصویر نه سړی شرمېږي نه د شپې هم کتلی شي د ورځې هم کتلی شي او په دقت سره هغې ته کتلی شي او هغه د سړي شهوات ډېر را پیدا کوي په نسبت د دې چې یو زنانه په لاره روانې سړی ورته وګوري نو دا ډېر غټ جرم دی نو کومه چې سړی ځان ته مسلمان وایي د شی خرڅوي د دې شي پیسې حرامې دي چا ولکه دکان په کرایه باندې ورکړه دا کرایه حرامه ده ځکه چې د قرآن خلاف ده ولا تعاون علی الاثم والعدوان په ګناه باندې مدد کولې ده دغه سړی ګناهګار دی چې څوک دا زیاده له په کرایه باندې ورکوي سوچ دا مجله اخلي هغه ګناهګار دی سوچ د دې پیسې جمع کوي هغه ګناهګار دی دا ټول په دې کې یو شان مجرمان دي نو د حکومت لپاره دا پکار ده انتظامی والاولا چې داسې خلک باندې پابندي ولګي چې دا شینه مخ خرڅوي ځکه دونه کوپر خلا په دې ملک نه دی راغلی سمدس چې بالکل امریکا هم ته جوړه کړله او یا وروسته د دهریت ملک خلا جوړ شوی نه دی چې په دې کې دواره د دې ټولو خبرو بس اجازه ده فلم کې اجازه ده خلک د ورزي په ازادۍ سره او ستارونو ربابونه هم دي او دوپړې د خلک په ازادۍ باندې لګي وي او به حید هم داسې دواره را عامه کی دا خو لا په الحال نه دی راغلی په دې باندې دا سوچ ځان ته مسلمانانو وایي او د آخرت اراده لري او صاحب اقتدار دی والله له قدرت ورکړی دی هغوی له په کار دی چې د دې مخنیوی وکړي او الله رب عزت کله سړی په یو خبره باندې معاف کوي کیدای شي الله رب عزت دی لره په دې باندې مغفرت ته وکړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جماعت کې به ولې ساتي
د هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتئ ایوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پېښور ښار